اودونکو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت ورځي یو بجه شوی په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ او د کراچۍ امنیتي حالات د پاکستانی حکومت لخوا د ترګری لمن زوړو داوی دارالعلوم یا کانیا لپاره فنډ او په وروستۍ نیمایي کې د مشال مرکه چې د شمالي وزیرستان له یو شاعر سره ده. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د سند صوبې چارواکو سره کتلی او هلته د کراچۍ د امنیتی حالاتو په اړه ورسره خبرې کړي. د اپوزیشن ګوندونو د سخت تنقید سربېره د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرسته ښه کار بللې ده او افغان چارواکي وایي د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په محل هلته د رینجرز وکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو وزیر د استخباراتي ادارې ISI د مشر د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقاتونه کړي دي او دغلته پر امنیتی مسایل ورسره خبرې کړي. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دو کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه وسلوالو او مجرمانو څخه زیات د دوی د ګوند غړي په نښه شوي دي. راحیل شریف په داسې مهال کراچۍ ته ورغلی چې په دې وروستیو کې د سند هایکورټ چیف جسټس زوی تښتول شوی او مشهور قوال امجد صابري وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې. عمران خان پرون په خبر کې خبر اعلان ته وویل
سارے مدرسوں نے اور یہی مولانا سمیع الحق کے مدرسے
د مولانا سمیع الحق په شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې له هغه پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدلې. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې را سره اصلاحات منلې دي. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبره ده.
بڑی خوشاین چیز ہے پاکستان کے لیے.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبر اعلان سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللی و. د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران فارغ شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد لپرون راهیسي عملیاتو کې 19 وسلوال وژلې دي. د دې ولایت وینا تولاخ خوګڼي نن مشال رډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 131 داعش وسلوال له منځه وړل شوي چې ډېر یې پاکستاني وګړي دي. تېره ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال رډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې کورونه ورسوځولې دي. دوی له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې له دغو وسلوالو دې دوی خلاص کړي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت وایي شکی مستغنی نن مشال رډی ته وویل چې په دې اړه د روسي راپورونو له خپرېدو وروسته د موضوع د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR سره پر مخ بی. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې روسیو کې افغان حکومت ته یو خط ورلېږل او تی غوښتنه یې کړې چې د شامی رژیم په پلوي د دغه هیواد ته د ورتلونکو افغانانو مخه ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشران او نور لړپوړي اروپایي چارواکي نن په جلا جلا توګه د برتانیا پر هغه ټول پښتنه بحث کوي چې د جون په درویشتمه نیټه ترسره شوه. جان کیری د یادې ټول پښتني یا ریفرنډم له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه برسلز او لندن ته سفر پیل کړی. هغه د یکشنبې پر ورځ ناوخته د ایټالیا په روم کې خبر اعلان ته وویل چې اروپا ته په راتګ هغه څه چې دی غواړي ټینګار پی وکړي هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمې دي. داغه په خبره دا د یو هیواد پریکړه ده. څرګند خبره ده چې امریکا داسې فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې به بل ډول وي، خو د په وینا چې هغه ونه شول. نو دا د جان کیری په خبره بنیادی مسولیت دی د امریکای چې د ولس رایو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا کړې، نوموړی له وړاندې له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی و. بل پلو اروپایي مشران په دې ونه کې تر جوړېدونکې سرمشریزي وړاندې لیده کاته کوي. اټکل کېږي چې په دې سرمشریزه کې به زیات پام په برتانیا کې ترسره شوي ټول پوښتنې ته وي. تاسې له مشال ریډیو څخه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په فلوجه کې پر خلکو غږ کړی چې هلته دې د داعش وسلوالې ډلې تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړی پر ولس دا غږ لا هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجه ښار وروستۍ برخې هم ونیولې. وزیر اعظم حیدر الابادی د یکشنبې پر ورځ په فلوجه کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې چولی و. حکومتي ټلویژن العراقیه ته یې وویل زه په ولس غږ کوم چې چیرې هم یاست نو راووځئ او خوشحاله وکړئ. رپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیې په دې اړه هوکړې ته رسېدلي چې له شپږو کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اژانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر ملګری و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرو بوله مشال رادیو وردل چې بشیر ګو افند کول تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري یو کارپوای کراچۍ ته د پاکستان په وزمشر سفرخای په دې خار کې بد امنیتی سرتیرو عملیات نور هم تیز شي.
گمان دا دے کہ در کراچی تا دے آپریشن کے بنور تیزی کے دے آغا برازی
د پاکستان حکومت دا کوي په هیواد دننه یې 90% ترهګر ختم کړي، خو ځنې اپوزیشن ګوندونه بیا دا نه مني.
فیصد یا 90% خو دای ټول وخت وای دا نه فیصد او دا زموږ د درې کال نه اورو کنه زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي. نو دا چې کوم دا انتها پسندیده کې بنی
یو کارپوای د ترک انصاف مشر عمران خان دارالعلوم حقانیت ته ځکه 1.5 کروڑ روپۍ ورکوي چې د دې دارالعلوم مشر سمیع الحق له فضل الرحمان سره ورانه ده. فضل الرحمان په عمران خان نیوکه کوي.
نو د مولانا فضل الرحمان چې کوم جمعیت دی د هغې سره ترک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضل الرحمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي.
او د نن ورځې په مشال مرکه کې د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب زموږ میلمه دی.
دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېل یم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له ماشا الله ډیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اردوونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال احی شریف د یکشنبې یا اتوار په ورځ د کورنو چارو د مرکزي وزیر چودری سر علی خان د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د کمی سلامتیا د سلاکار ناصر جنجوا ترڅنګ د خار دوره کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بیل خنډ جاری ساتي. دا چې کارپوهان د پاکستان د پوځ مشر دغه دورې ته څنګه ګوري د محمد عمران په دې رپورټ کې ورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې SPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډکوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودري نثار علي خان د ISI مشر لیفټننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړي چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړي د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال رایل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړې شوي دي چې له کبله یې دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اوونۍ وړاندې تختولی شوی چې لا تر دې دمه یې هېڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یوه غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ وا چھ کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوڈے.
نوید حسین وائی چھ د فوج سر لخکر او نور چارواکو د کراچی د دوری وستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان د وسلوالو پر زد عملیاتو کی بنور ہم تیزی رازی.
د آرمی چیف دے وزٹ نہ پرس او دا گو دے ملاقات نہ پرس گمان دا دے چھ د کراچی تے دے آپریشن کے بنور تیزی چھ دے خبر رازی او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو یې د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر ادا کړي چې د پاکستان فوج 90% ترګر لمین زوړي او باقی پاتې 10% به هم ډیر زر ختم کړي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې تر څو حکومت خپلې پالیسۍ نوی بدلی کړي نو تر هغو د ترګري مخه نشي نیول کېدی. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریده سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خود حکومت داوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نه شي کېدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خواه ده عوامی نشنل گوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا گوهر وویل چې اوس دا د فیصدی خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% دا مونږ د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا پرشنونه هم شروع شوه دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقی به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ چې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې لپاره به اول کلیرلی ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی او موږ وکتل چې ریسنټلی هم چې د پالیسي شفت مې شوی اسلام آباد کې کلاو ګرځېدلي دي د بینډ آوټفټ او موږ ګورو چې د شفتګر چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي.
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدای شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
کچېرې د شمالي وزیرستان خبره کوي نو دغو سیمو کې پوځ د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سخت دریزه او د دوی ډلې موجودې دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوي شوی دی، د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوی سره متفق شي.
د حسن اسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخ کې څه ګټي شوي او نه به بیا وشي.
د بشال ریډیو خبرونه اوري اوریدونکو، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک کې پر سخت دریځۍ بحث شوی. مقالې د دې په ډاګه کولو هڅه کړې چې څه ډول یو سخت دریځه فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام ورکوي. تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
ډان ورځپاڼه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. ورځپاڼه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال و. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼې د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼې لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکو اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکې څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوځ لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوک نه ده هغه دا سخت دریځي فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړي دی.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژن د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په روسنی مې کې هم ستاسو لپاره ونیزه خبرونه د مشال مرکل رو چې د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب سره ده. رازو د ریپورتونو پر لور د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای د حقانی مدرسې زده کوونکو لپاره فند یې ځکه منظور کړي چې دغه مدرسې زده کوونکي په قومي بهیر کې شامل کړل شي. د په خبره دا د مدرسو د اصلاحاتو یو لړۍ ده کوم چې د ترګری ضد د کمی تګلاري برخه هم ده، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې سره اتفاق نه کوي. په دغه اړه هم ریپورت لرو، خو لومړی د عمران خان د څرګندونو په اړه ریپورت اورو چې له پیښوري شبیر احمد جان راکوي.
پرون ماخام وزیر لاهوس پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې پلکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قومي دایرې ته راولي. زدرته خپل پالیسو ویم دوی شلکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اتلکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچیزي د چاچی پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریب خلکو بچی راځي. نو زمون د حکومت د ښکار پالیسی دا چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قومي دارې تراولو. نو وړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په ضد د قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساته دا د نیشنل اکشن پلان برخه هم ده چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کړم، داعش چې کوم نړیوال دا وسلوالو تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپ ځي او په هغه کې شاملېږي، هغه خلک دي چې هغه لپامه غورځول شوي دي یا معاشره کوم خلقو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلقو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغه سخت درځي اړخته مخه کوي. د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالف ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
لدمی مخکې تاسو د عمران خان خبرې واوریدلې، خو اپوزیشن ګوندونه بیا د عمران خان له دغو خبرو سره اتفاق نه کوي. دوی وایي عمران خان یوې داسې مدرسې ته څنګه 10 کروڑ روپۍ ورکوي چې د هغې مشر په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانو پلار دی. تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانی هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
ملک چلی نو دا د مولانا فضل الرحمن ګوند مخالفین دي. نو د مولانا فضل الرحمن چې کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او مولانا فضل الرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کوي. غواړي بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې په خوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرسته کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړي دي.
زه سخت الفاظو کې هم نه کوم، دا چې کوم دي 10 کروڑ دا د پبلک ټاکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلاو وي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم، د دکې ادارې نه بله د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې یو دیش فیصد کټوتی شوی او ترقیاتی پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نو موړ ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې خلاف دی. کرپور ای مولا یوسفزی هم دا دریز لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومتونه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان مې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، نو پکار دی چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني، حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دی چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړي او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د دېش کروڑو روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر ون دې ته چې د مسکې پیسې نه ملي او دې دوه حکومتونو کې، او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4500 پورې ماشومان سبق وي. نو دې د وجاري سب سر ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی، نو په دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملي. دې له موږ دغه پیسې نه ورکو، دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغدې پیسې ورکړل شوې دي. هغه په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول، خو دې مدرسې ته به نغدې پیسې نه ورکول کېږي. دا به د حکومت په طریقه کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه جوړي دي، باقي به ډسکشن کېږي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنن کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو، او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال لړیو ته وګستې اوریدونکو، په کابل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د غسیمو سیدونکو لروجه وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناست پیل کړي چې نن په 44 ورځ هم دوام لري. خو دوی وایي د دې باوجود کوم حکومتي چارواکي یې پوس پښتنې ته نه دی راغلي. دوی دا هم وایي چې د اختر په ورځ به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدای وي چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې دیشي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. خو تر اوسه پورې یو طرف نه هم نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال وو نه کم پرویډ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله تعلیم و د صحت یو سہولت هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه دې واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د ممندوی جنسی د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي لوجې ماشومان بې تعلیم پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوي، او چې کوم دا زمون واړ واړ ماشومان یا خاور کې ټول ورځ لوب یو کې وګي بس بل راشي بس شپېسته و دشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلی دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو او تاسو کولی شئ چې زمونږه څومره هم خبرونې دي د لومبۍ ورځې نه واخله تر دې وخت پورې هغه په مشال ریډیو ډاټ کام اورېدئ شئ. وخت شوه دی یو نیمه بجه او بشیر ګواق هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډې جوړو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په محل د هلته د رنجر ځواکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سند د های کورټ چیف جسټس زوی تښتول شوی او مشهور قوال امجد صابری په کراچۍ کې ودر شوی و. د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې. عمران خان پرون پېښور کې خبرلان ته وویل چې دغه پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. په دې مدرسه تور دی چې د طالبانو حمایت کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسې عملیاتو کې 19 نور وسوال وژلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د کوټ ولسوالۍ خلکو تیر ورځ مشال ریډیو سره خبر کړلی وو چې د داعش اسلامي دولت وسوال ډلې د دوی کورونه ورسوځولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. د دې وزارت مشر شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د ملګرو ملتونو سره په رابطه کې دي. یاد دی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو لیک استولې وه او ته غوښتنې کړې وه چې د شامي رژیم په پلوۍ دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه دې ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه وردي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشرانو او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن په جلا جلا توګه د برتانیا په هغه ټول پښتنه یا ریفرندم بحث کوي چې د جون په 3 نیټه ترسره شو او برتانویانو پکې فیصله وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه به وځي.
د خبرونو لنډیز موارد چې بشیر ګواخ وړاندې کول او وس هم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د مشال مرکه. د مرکه چې تاسو په تکراری بناوري د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب سره ده. قربا زلان سبزی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده. د سره برادر جون پاړه در شاعرۍ پاړه باندې په شاعرۍ کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډواله ورځې مې نه هیریږي په دې اړه خبرې کو. خو اول د زاهب صاحب نه پوښتنه کو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شوې ابتدایي تعلیم مو کوم ځای کې وکړو؟
لکه څنګه چې تا او زلان صاحب زما نوم خپل محمد سلیم دی او تخلص مې زاهب دی او په کام باندې مونږ وزیر یو. د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دی دا د توچې په غاړه باندې دی سپل غنومې دی. نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم التا د کلی په سکول کې کړی دی د پرامري نواخله تر میټرکه پورې. نو د میټرک د امتحان د پس کولو نه وروسته بیا لاړم د میرانشاه ډیګري کالج ته. ولته نه مې د 12 جماعت پورې ویل هلته مې چې 12 پاس کړو. نو د دې نه وروسته بیا ما ته نوکری ملاو شو هسپتال کې هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعري چې ده د کله نه مو شاعري شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو قزدر تو ایم چې ما شاعری تقریبا دی پنځم او شپږم جماعت نه به مکوله او عام ولسی شاعری به مکوله د کلی په لول باندې شاعری د ملګرو سره نو چې کله هم ما میټر کوکړو بیا بقاعده مشاعره ته بتلم خو هغه شاعری څه بدل غوندوه لکه زب سکور ترنګینه شاعری وای سکور ته عشقی شاعری وای سکور ته رومانوی شاعری وای نو قسم قسم نمونہ اور کبھی خو تقریباً دو ہزار ایک نہ چکم زمونگ حالات رکھا را پیدل دے قبائلو بیا پخاص تو گمن دے دے وزیرستان چ حالات خراب دل نو زمونگ شہری ہم اغو طرف تتلا نو دے حالات سر سم سم زمونگ شہری ہم دا سٹیج تراغلا چی مونگ بدا مخصوص اولا چی کم مونگ دے وطن و دے حالاتو بند دے شہری ونکو نو اغا خپل شہری و اغا خپل لبزونو با ہم پی غور رکو زکا چی حل تبا حالات یو سو نو مونگ دا نشور کولا چی مونگ پا زلف و پشندو بند خبر وکو
دا اغا دوزر یو نا پس تاسو وای چی ستاسو را شہری رنگ بدل شو اغا چی کم دا وزیرستان دا زپلی ولس چی کم حالاتو دا غیر رنگ پا غیر بانی غالب شو نو سگران کار نخ کاری تاوس تا پا داسی حالاتو کی پا وزیرستان کې داسې شاعری کول چلتا کې وسلوالو موجودو نور هم مزاحمتونو
ځنه خبره زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پارټي په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي د ټولو خلکو یو आवाज وي لکه مونږ چې سویل دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وای چې یاد مونږ د چا نام اخستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنگ نسل پارټي تنظیم مو څوک هم نه دی په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولای داسې خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مسلمان یو لس مظلوم دی نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی د هر ځای کې نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی هر سړی ته پته ده خو مونږ نو داسې پخکاره ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې نو دې وخت کې شاعري وکړي ګرانه ده او ډېره ګرانه ده
داسې زمونږ اورېدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دې چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېل یم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او دا چې هر ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړ یم د چټول ټوټې ټوټې یم د چټول په خاورو خړ یم دا چې هر وخت ملامت یم د چټول جهان ته پړ یم څوک چکری آغاز د ظلم زه یې مړ یم زه یې مړ یم د حالاتو چپو ته مخامخ لکه ساحل یم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل یم که هر څو ترې خبر نه یم د هر شر ذمهوار زه شوم که هر څو ترې خبر نه یم د هر شر ذمهوار زه شوم جنگ د نورو په وسلو شي د سنگر ذمهوار زه شوم که یې نه پېژنم بیا هم د لښکر ذمهوار زه شوم او کتل خلاصې تڼۍ ګرځي د خپل سر ذمهوار زه شوم اخر ولې اخر ولې ذمهوار د هر مشکل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم شنه خطره ځنې غواړي خپل وطن کې مهاجر یم په قرار باندې مې پرېږده وخته ټول پر هر یم د بمو د برودو په لمبو سوی اکثر یم چې راپاسما بیا پرېوزم زه قدم په قدم ښکیل یم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل یم او منزل هم پټ په تیارو کې لاره هم ازګي ازګي ده منزل هم پټ پت یارو کې لار هم ازغي ازغي دا تیرا کړه مې تمامه به مقصد زندگی دا په هر دور کې مې کړه لیونتو به سرکشی دا تل د زمانه يم کملو یا بدبختی دا یو د جنگ په وخت بیدار يم نور د هر سنه غفلی يم دا په دې چې قبایل يم دا په دې چې قبایل يم او اخري شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل لمسولی یم بل چا مکتوبونه مې خپل وران کړل در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل د چپات یم یوازې محفلونه می خپل وران کړل ملامت زهب وزیریم اوس د هر منت قابلیم دا په دې چې قبایلیم دا په دې چې قبایلیم
ډیر خو منظر کشي تاسو کړل وزیرستان او د غزیا دولس د حالاتو چې کړه مبارک کړي او د شمالي وزیرستان نراوتل ډیر په لند وخت کې خلکو خپل پتن باندې چې کوم اغوستي جامع صرف پاغي کې ځنی خلک راوتل دي هغه وخت د هغه وخت خپل احساسات را سره شریک کړي
سمو هاو بالکل زلان صاحب په ولا چې هغه وخت چې کله زیادوم کنه نو هغه بالکل ما ته ټول منظرونه راشي مخې ته کنه نو زه چې راتلم په لارو لارو باندې نو ما یو کتاب لیکلی و چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دکړم چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دکړم او وخت دا څه کوي پښتون یم بدرنګ دکړم ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي دا د ورکیږم د خپل ځان سره په جنگ دکړم او لکه څنګه چې موږ حالات خرابېدل نو د دینه مخ کې د سوات ولا ډیر خراب شوی وو نو هغه په هغه باندې ما څو شعرونه لیکلي وو چې موږ چې کله په لارې باندې روان وو چې لایې د سترګونه د اوښکو سره وینې راتلې لایې د سترګونه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه لای د سترګونه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول چې زرول به ترینه ما د دنیا غونډ مخونه او حالاتو هر چته برسېره کړل بې ستره یې کړل حالاتو هر چته برسېره کړل بې ستره یې کړل چرته زمونږ خپېرې چرته بربند مخونه
ډیر ښه تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې د سوات د حالاتو منظر کشي کړی ده صرف په شمالي وزیرستان یا تر سواته پورې محدود پاتې شوی او کنه ټول پښتون ولس د پولیا خو دې خاطر پاغي باندې مم لیکل کړی
نه نه دا سدي چې ما اکثر او اکثر لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی نو هغه ورځ باندې مونږ لیکل کړی دي یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس غ شوی دی کنه د وزیرستان خو اوس خراب شوی دی لکه ما ډیر شاعری داسې هم کړی دا کنه چې هغه کې ما خپل نظمونه کې لیکلي دي چې کومه غدي لکه زمونږ د افغانستان تقریبا پنځه دیرش کاله کم و زیات پوره کیږي چې دا حالات خراب شوي دي او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلي دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډیر څو څو ځله مې کړی دی کنه لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی خوشحاله ته به چې خبر یې کنه نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې دیرش کاله کیږي چې سینې په وینو سرې ګرځو کاډې په یو وطن په بل کې بیا سرې ګرځو زړونه د ظلم په منګول ارې ارې ګرځو ټول ارمانونه په ژوندون خاورې رې ګرځو نه مو دردونه کړي ټکور نه مسیحا را درومي ځکه ما نه درته کوم ځکه ګیلا را درومي نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم نیکلی دی ډېر اوږد نظم دی خو یوه مصرع ما ته وویله نو دیکې ما هغه وخت نه دا خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه ده دا مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا پنځه کله وشول یا لس کله وشول تقریبا مونږ چې پیدا شوي یو زمونږ چې دا کوم څه وینو نو دا خو دغه ټیم نه دی افغانستان پښتونه دی که دلته پښتونه دی نو دې ټولو کې دا اور بل دی
اوس را به شو ستاسو د کتاب طرف ته د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې دغه ټول یو شعري مجموعه ده په دغه کې کوم اشعار دي آیا په دې کې د کډوالۍ د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالۍ د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ په کې حالات
نه لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالۍ د زمونږ کډوالۍ خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته وایا کنه مونږ خو په کلو کې وو په قرار بنو که په حجرې کې به په قرار بنو که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو که مونږ به په لار باندې تلو په قرار بنو نو دا د بېقرارۍ خو د مونږ خاص کر د وزیرستان د لسو پنځلسو کالو نه راشروع ده کنه نو د کډوالۍ خو چې کوم دی لکه هغه خو د نوم ځکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم مونږ زیاته بیا چې د بېکور شولو کډوال شولو ډېره زیاته مو محسوس کړله ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی خو کچرتا د انسان لاس خوکشي او خې خوکشي نو غسر گزارا کیږي، خو کچرتا د انسان سترګ خوکشي نو بیا غسترګا ډیر ضربه دی ډاکټر ته سي او ډیر ضربه محسوسوي، ځکه چې غسترګا ډیره حساسه ده. نو کډولی خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه وته، ځکه چې صرف پکې مونږ نشو لکه سړی پکې غنشو متاثر، په دې کې زنانه متاثر شوې، بچان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کارنو د کډواله په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول
بهي ګران کار خو زکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به منډه ترډه به، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډیر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکا راشي درته بیا هغه لیکل ډیر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتیږي او څومره احساس راوپارېږي نو دومره په دې وخت کې شعر ډیر په اسانه لیکل شي.
دې ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډواله ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سو د جامو او پیزار مو ته غوښتنه کوي، که دغه مو اوریدونکو سره شریک کړو.
بلکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب، خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لکه پخوانی دی، دا مخته ما لیکلو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخسته وه، خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول نو هغه بچان به چې په کومو سترګو مونږ کتل هغه اوس مونږ په خپل کورونو کې وینو، په خپل کوڅو کې وینو، د خپلو رشتہ دارو بچان وینو، خپل بچان وینو. نو د دې وجه نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلې دی او ما کتاب کې هم دا لیکلی دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ لکه یو بچی وی مشوم یتیم وی په بل ځای کې وی کډول شوی وی او د عید ورځ وی، نو د عید په سبای باندې هغه خپل مزولی چې ویني نو د هغه هغه کپڑے ویني نو د سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تاسو کوي چې زما ول نشتا او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړي دي، نو هغه مالک لري دي. خو د نظم نه صرف او صرف دوا شروع نه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې،
ډېر ښه،
چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، هه حسینې په وینو سرې کلی ته ورسېدې،
ډېر ښه،
او قاتل ته ورشي چې انداز د قتل عام بدل کړي، قاتل ته ورشي چې انداز د قتل عام بدل کړي، زمونږ د کلی هدیرې کلی ته ورسېدې،
ډېر ښه، ډېر.
او نظم دی، عنوان یې دی یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاسه یو رومال او څو اګې راواخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پخو ارزومنې ته مې نن تور تورې سپلی راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې راته روپۍ راواخله، هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي را کوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي را کوي، نه څوک په مینه باندې غږ نه تسلی را کوي، نه هیڅوک ست را ته کوي نه مټی را کوي. نیمه ورځ تیره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنی چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل، زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کیږي نن مورجانې توروم سترګې، ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزیس کزی جمع راته پیغور ښکاري،
ډېر ښه، ډېر عالی.
ځینې همزولي و میلو ته د بابا سره ځي، زنې چکر باندې بازار ته د دادا سره ځي، څوک په ټولی ټولی روان، څوک دوا په دوا سره ځي، په ټولو لارو کوي لوبې په خندا سره ځي، خو ما ته هیچا هم داسې نه وي چې د چا سره ځې، مونږ سره درومې که په خوښه د بابا سره ځې. مورجانې څه شوي دي، یې ډېره غمجنه غوندې، د اختر ورځ ده او ته ښکارې ګیلمنه غوندې، هره کیسه راته کوې ډېره دردمنه غوندې، داسې لیده شي چې یې زړه باندې خوږمنه غوندې. مورجانې ووایه چې دا ولې او څه شوي دي، دومره مې پوه کړه چې بد شوي دي که ښه شوي دي. مونگ پسڑان غری ناستیو خلق حلوے پخوی مونگ پسڑان غری ناستیو خلق حلوے پخوی چالا بازار خوگر آوڑل سوک فرنے پخوی سوک لڑمنون غصوی او سوک تکے پخوی سوک پلاؤن پخوی او سوک منچے پخوی مرجان اولے میں محسوم زرل تاب نرکوے گنگے اولاڑے را گور جواب نرکوے
دیر خو دیر علا
د مور پا مخ یوخ کے راغلے چھ زما بچیا د مور په مخ یو خ کې راغلی چې زما بچیا بیا سینې لره نږدې کړو چې خوږا بچیا زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیلا بچیا ځکه چې وی به د په زړه کې تمنا بچیا خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي دا دا هم تیر شي داسې نور هم اخترونه تیر دي منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی گرانا بچیا تر ازا پا مخ خد اختر چه نده پلار شتا نده ورور شتا سم ازا ده اختر مشروم می موری زماخ کل بابا جان چرتا ده چه پسینای لو باولم ها هزوان چرتا ده چه ملالا بللو ها حلالا جان چرتا ده دیر می یادی گی خپل سپینگیر داد جان چرتا ده ما تا جامعه توپه سپلی مرجان کل روڑی زپ سلار شم که دوی را تا پخپل روڑی مور وی بچیا بابا جان دشتا خودلتا نده مور وی بچیا بابا جان دشتا خودلتا نه دی تانه مشر لالا جان دشتا خودلتا نه دی چی یدوی ها ها گران دشتا خودلتا نه دی ها ها سپینگیر دا جان دشتا خودلتا نه دی دا شهیدانو پنما یدی گی بل کلی دی مور دا چا دی زوی ورش از من خپل کلی دی
دیر آلا دیر خو اندازه لگی چی سمنا پا درد که تاسو دا شیر لی کلی دکل جزا ماستر وکی موخ کرا وستی خو تا اوس څه ګڼی داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغوی د مینې او د زلفو د شمنو شاعري کوي په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغوی د ځوانانو د پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې
زه اوس هم همیشه دپاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي او زموږ سره بله هېڅ طریقه هم نشته او زموږ هغه مفت پرست خلک لکه دې پورې به زه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفت پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو چا د ورورولۍ په نوم دوکا او چا د کار اکړه چا د خان په نوم چا د غلام په نوم لوټلی یو او چا خپلې سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو او څوک مو غلاوي د اتلانو په نوم ټول عمر چا د همدردۍ او احترام په نوم لوټلی یو او یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوي نو مو د ژوندو سره حساب شي نه په مړه کوي نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکوست دی چې دوی چې څه هم کوي کنه که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز د ولس آواز آواز د ولس فریاد د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي
او ځوان کل دلچسپی اخلي خوخی شاعری تاسو ته کینی اوری یا مشاعرلو درځي کتابونه ګوري
او بالکل زما زبا تا ته زده بل چپل ور خو خبر نشم کوله زبا ذاتی د ځان خبره درته وکړم او زبا بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه او د وزیرستان د شاعرانو زکه چې زما ناس ته ولاړه د هو سره وی اغه چې څومره شعر ته غوګ نسی نو بل څه ته دومره غوګ نه نسی بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبره پریخي دي هغه د زلف او د زلف د پیکي د روسار د شونډې او د هجران او د وصال د بلتون خبرې نشته بس ځکه چې شعر چې څه مخصوصوي خو هغه به لیکي نو په زور خو څه نشي لیکلی نو مونږ خو بل څه مخصوصو مونږ خو دا څیزونه نشو مخصوصولی چې چرته په حسن خبره وکړو البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو خو فی الحال کې مونږ د دې جوګه نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو مونږ به د خپل د وطن خبره کوو مونږ به د مظلومیت خبره کوو او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې مونږ به د امن خبره کوو او مونږ به بدمنی غندو مونږ به چې کوم د ظلم غندو او مونږ به د مظلوم حمایت کوو مونږ اوس بل څه زمونږ نه دي پوره اوس په دې وخت کې
شاعران ځان له ځان له کار کوي کنه تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې ده خپل شمالي وزیرستان یا دغه بنو خوش سیمو کې چې کوم شاعران دی کار کوي کچري یو ادبي ټولنه ده غي او په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي یو بل سره مرسته کوي خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی نو لږ خبر نه وي
بالکل زلان صاحب یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول اول غوا وحدت پښتو ادبی ټولنه غنه چې هغه ز پخپل تر اوسه پر صدر هم يم زمونږ واحده دغه ټولنه و د پخوانه چې کومه نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړ شوله چې هغه د میرلی سایډ و توچی ادبی ټولنه د نه ورستو بیا بل د زمونږ چې کوم د رزمک ډیویژن د دوسلی غوی و خپل ځان ته ټولنه جوړ کړله او بل ور سره چې کوم د رڼا پنو مند جوړ شوله او بل د وزیرستان په نوم باندې جوړ شو له نو هغه خوار سره ډیسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګری هغه چې کوم زمونږ مرستې به مو کولې سره خو زمونږ د حکومت نه د ګیلاده چې تر اوسه پورې یو روپې مرسته زمونږ سره ګورنمنټ نه دا کړي نه خو دې ځای مرسته کوي او نه دې نغد مرسته کوي او نه دې خې خبره مرسته کوي نه څه بل خګړه دا مونږ خپل خپل مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زمونږ خپل کوم مرګري داسې کسان وي چې هغه لښتمن وي نو هغه بس چنداو کی اوغه باندې مشهره کو اوغه باندې پروگرام کو نو دلته چراغلو زمو خو ورس سره غټ وډو خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو اغا چکومې زړې ټولنه دی اغا خپل زینو اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لور باندې مشترک یو مشر ټولنه جوړو نو تقریبا د میاش کیږي چې مونږ ټولنه جوړ کړل ملګرو ملګری راغل د وزیرستان د بی فورم په نوم باندې
ډیر من سلیم خان صاحب سے مشال رډلو د وخور کول لپاره د اوریدونکو نه به اجازه غواړو هو زه غواړم چې د اجازه مونږ تاسو سره په الویدای کلام باندې مختصر غونډې باغی وو
خیر د یمننه ازلان صاحب ډیر ډیر مننه شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو زمو د خپل مایک په ذریعہ سره د خپل قبایل او د خپل پښتنو ورونو سره مخامخ کړم دلته به یو دوا شیرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یم زه پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یم زه خلق په دار د شمه زکه چې پښتون یم زه او دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده دا مې غلطی ده چې غلطی مې چرته کړې نه ده او خیر د سنگسار د شمه زکه چې پښتون یم زه د بی وسۍ کچکول زما پر هاړه خکل اخکاری د بی وسۍ کچکول زما پر غاړه خکل اخکاری له هر چا خوار د شمه زکه چې پښتون یم زه
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
نظر میں سوے گر رہا ہوں
ټوکره می ډکې کړه لا ګورګورو لمسته سر يم اوس په سندرو اوس پکړم خرڅه تورې ګورګورې بیا براوړ بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں نارو